درنو دونکو د مشال لړیو په بل خبرونه کې تاسو قربان ګل ایازم وخت د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ او شننې او تبصرې هم د خبرو 19 پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامع حقانیه مشر سره ملاقات کړی. په کندوز ولایت کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر وای چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کېدلې شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیل اکثر پرون په کوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جانان موسازی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلو په اړه مولانا سمیل حق خبر کړو. بلخوا د مولانا سمیل حق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات په اړه ویل.
افغانستان حکومت رول او کردار ادا کی زیاد کردار علماء کرام ادا کولے مولانا سے علماء استاد توقع کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش تھا مذاکرات منگا طالبان سر جاری ساتھ
دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د امړینې وروسته په دغه ډلې کې د نوي مشر د ټاکنې پر سر اختلافات را برسېره شوې دي او د امن خبرې ترې هم ځنډول شوې دي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای وایان لطیف الرحمن نن مشال اړتیا ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 1 او په کوهاټ او کرک کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 709 کورونو ته په مکمله توګه او 2950 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوی فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اوربل شوی قیدی حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپل سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې دي. د قیدی حیدر علي لخوا دا درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړې دي چې پکې یې وفاق، دفاع سکتر، داخله سکتر او جی او سی مالکند فرید جوړ کړی دي. د یادونه وړ ده چې سوا سره تعلق لرونکي حیدر علي په هغه شپږو مجرمانو کې یو دی چاته چې د فوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا عیني درخواست په داسې حال کې جمع کړل شوې چې د تیر چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې وه. په کابل کې د اگست د 8 په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د اداره یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا پرون په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هاسم له قوله ویل شوی چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وای د کورونې او د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل روستۍ بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو ویغه کړي چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښي په کلکو ټکو کې غندلي دي. افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلو ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کندوز ولایت پولیسو وایان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خانابات ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوی چې دولت پلوه ملیشا ګڼل کیږي. دا په خبره ګمان کیږي چې ډېرې وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو وینځ زبیح الله مجاهد مشال اډې ته په رالېږلي پیغام کې د دغه برید ذمهواري منلې او د وژل شوو کسانو شمېرې یو دېرش یاده کړې ده. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې چې نن به خپریږي، باراک اوباما ویل لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړی زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقې لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دا تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی شي. اوباما وایي چې د ایران اټمي شخړه له دغه هیواد سره پر نورو مسلو هم د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړی دی. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي دي چې د دغه هیواد د فوج مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ایرنا خبري اجانس وایي چې د فوج د مشر سرګندونی یو داسې لوی بدلون ښایي چې محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لوی امنیتي مسلو باندې پریکړې کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې غور وکړي. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه. درنو درکو تاسو د مشال رادیو د سهار لس بجو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د حقانی مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې د لشي مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو کارپور رحیم الله یوسف زی وای
افغان طالبان دا د مولانا سمیع الحق په وینا باندې د بل په پاکستاني عالم دین په وینا باندې خپل چینو نظر ملتیر.
په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره حکومت له څه پکار دي؟ کارپور نصر الله ستانکزی وای
سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبرداری چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتل.
د خبر ایجنسی چارواکي وای په جمبروت کې د هیزي ناروغي درملنې لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي، خو مقامي خلک شکایت کوي.
گورنمنٹ چکم نه غلا پکوڑی جے دیتا میڈیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولګي خلک چکم ستونزه سره مختی دیتا دارو کړی شي.
پونیس پروگرام د اصولو په لور کې مو د عدم تشدد تکنیکونو موضوع څېړلې.
نو دا ډیر شي خلکو د فشار بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیمي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د حقانیه مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغې وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی چې د ملا عمر په شان د طالبانو اوسنی مشر ملا تر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغلته چارواکي وایي چې له هم دغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبولی شي. بشیر غواخ په دې اړه دا رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویند مولانا یوسف شانن مشال رډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړی ته ورغلی و او د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاه وای مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان پاکستان کے حکومتوں نے رول اور کردار ادا کی خوب ادے کے زیادہ کردار علماء کرام ادا کول ایسی مولانا سے چونکہ لٹول علماء استاد غنم ادا توقع اغب ابدی کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش کا جگہ مذاکرات منگا طالبان سر جاری ساتھ.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشا دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دو هفتې وړاندې مرګ ته اید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب کو طالبان په حالت کی بھی پریشانی په حالت کی بھی مشر ملا محمد عمر رفاظ سفینہ منظم کو لو کے لگیا جی میں کہتا ہوں محلت ور گئی اور سرا و سرا جائز مطالبے جائز شرائط عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته لدی قبل د طالبانو پلار وای چې ډیر طالب مشرانو داغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی چې افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میں سرا اسی وسم کوشش کی کہ خبریں بیا شروع سی فکر میں کم اچھی افغان طالبان بعد مولانا سمیع الحق کو انعام مانی یا دل تو پاکستانی عالم دین یا سیاسی شخصیت کو انعام مان دے اختر چلے نو نظر میں لطیف یا وغیرہ یا وہ جنگ گزرے یا وہ ڈکبندی کی یا وہ روغ جوڑوں کی.
د یادونه دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوی مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوې دي.
درنو درکو بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو د کابل ښار په دریو وروستیو ځانمرګي او ډلیز حملو د 400 نه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شهید سیما او د جمعې په ماښام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیسو اکاډمۍ او وروستو بیا د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلافي ځواکونو یو مرکز د خونړیو ځانمرګي او ډلیزو حملو شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د ښودلو په خاطر د حملې کړې وي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 4 شپږ شپېته کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 4 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودېدونکو انتحاري او ډلیزو ډلیزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څیړنې مشر فریدون عبیدی لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څیړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي طرح کوونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او 8 نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لري کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
درنو درګو مشال اړیو ته تاسې غوږی. په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې تاسنګ په دې وروستو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمی چاودنو او بریدونو کې 150 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ ناامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپوه نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلف لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه ځتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت چې د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسایل واضح او روښانه په بهرني سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره دا ده چې خپل امنیتي استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتل.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حمله زیات شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندیدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وګوره خلاف د تصور کولای شو چې اول په دې سپاګ مېس کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راوړي یو چې هغه نتیجه ورنه کړه بلان په تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. نو مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیتسوي ورزنګ ته خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان د جګړې اعلان کړی ده او کچېره طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کینه دا به ډېره خبره چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان بلسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په هواد ستوب جګړه کوي. له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بل خوا یو نااعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوې ده، بل چلنج.
کارپوه نصرالله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږی د نورو بدونکو په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثر شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله رقوي.
د پی ډی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پېښور کې 8، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګ د این ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه کې 48 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3، په بلوچستان صوبه کې 14، په گلګت بلتستان کې 8، او په قبایلي سیمو کې 6 کسان مړه او 3 جوبل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2300 کلو د 12.5 لک پورې خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 1 اویا امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دی چې پکې 1,03,000 نه زیات کسان میشت دي. په ملک کې د بارانونو او سیلابونو په حق له موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې باراتلون کې 3 نه تر 4 ورځې پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خړونو او نهرونو کې د اوبو کچه تر ډیره حده کمه شوې ده او صرف په سیند دریاب کې د سکر او ګدو بیراجونو په مقام د اوچت درجه سیلاب دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لوگ
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
سر چپ گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچوں تک کینی چول تک پل پلاو گوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ستاسو پام یو بل رپورٹ په لور راغزم. ډیلی ټایمز ریسپاند کی کسو هم د پاکستان سپریم کورٹ د تیرې چهارشنبه په ورځ د نهو فوزی عدالتونو د کار په حق کې فیصله ورکړی او وزیر اعظم هم دا تاریخی پریکړه بللی، خو په دې اړه په ټولنه کې ډیر اندېښنې راپورته شوې دي. د مقالې نورې مهمه برخه درته زما همکار انیس اجمل باندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانلی کې د پاکستان سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د یو اشتم آئینی ترمیم او د آرمی اکټ تر لاندې د نهه پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو منصوري ورکړې ده. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه د کیس اورېدنه وشوه چې پکې 11 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې او شپږو یې په مخالفت کې رائے ورکړې. په سپریم کورټ کې زیاتره کسانو د 13 آئینی ترمیم چې پکې د ججانو د تکرری خبره شامله ده پر ضد هم درخواستونه خارج کړي دي. د دې پریکړې تر مخه هغه مقدمه چې د پوځي عدالتونو لخوا بشپږو وسلوالو ته د 500 سزا ورکول کېده خارج کړل شوې ده. مقاله لیکي د عدالت د پریکړې په ټولنه کې عام خلک او قانوني پوهان خفا او اندېښمن کړي دي. د پریکړې ته داسې کتل کېږي چې دا د یو بل متوازی عدالتي نظام پرانستل دي چې د شفافه مقدمو او اوریدونکو په اړه غوښتنو ته ځواب نه وایي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن به د اګست په 12 یوه غونډه کوي چې پکې به د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد د پیټیشن کولو په اړه غور کیږي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو په حق کې دا پریکړه یوه تاریخي او یو داسې فیصله بللې ده چې د پارلیمان بالادستی برقرار ساتي. بلخوا د رپورټونو په حواله د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صوبایي اپیکس کمیټو لخوا وړاندې کړل شوی په 600 کیسونو کې 3 ته حتمی شکل ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف پر دې خبره ټینګار کړی دی چې په غیر معمولي حالاتو کې باید غیر معمولي ګامونه پورته کړل شي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د دې پریکړې سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه یا مبارزه پیاوړې شي او ترهګرو ته به زیان ورسیږي. نواز شریف پر دې خبره زور راوړي چې د پارلیمان د مضبوطۍ لپاره باید ټول ګوندونه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز لیکي دا پریکړه پر دې لحاظ سره تاریخي ده چې دا د هغه عدالتي نظام ناکامي ښیي چې پکې د وسله والو او د هغوی د فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتي ډانچه شامله ده. د پاکستان پارلیمان د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د 21 آئینی ترمیم او د آرمی ایکټ منظوري ورکړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نرمو دونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غواګی. د خبر ایجنسی په جمرود کې د هیزي ناروغي خبره شوې ده. د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونو د لګولو او متاثر شوو کسانو علاج یې پیل کړی دی. فرهاد شینواری نور تفصیلات راکوي.
د خیبر ایجنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزې ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثر شوي دي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغې ناروغۍ زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوي دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده. د جمرود اوسیدونکی احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څو ورځو نه زه چې کوم مریضان دي هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېرې ستونزې په مخه وي. گورنمنٹ چکم نے غلط پکوڑی جی دیتا میڈیکل کیمپونه ولګي یا غټ ټیمونه راولګي خلک چکم ستونزې سره مخ دي تدارک کړی شي.
او دیا د سیمه یو بل تن سید زمان په دې اړه وویل
چکل برون نو شي پټول ملک دا هیزا شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي اهمیت نه ورکوي. کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیار یو شي. الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شو. الان کې موږ پد مطالبه کو لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمه لږه راکي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د هیزې ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر ایجنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړي دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په 9:30 بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او سوخ شوې دي د سحر لسنی بجې د خبرونو لنډیز به واورو او بیا به رپورټونو ته ادامه ورکړو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسوی د جامعه حقانیه مشر مولانا سنجاق سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړې ده. جنرال موسوی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلو په اړه مولانا صاحب الحق خبر کړو. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوي پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا او رغول شوي قیدي حیدر علي په سپریم کورټ کې خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې دي. په کابل کې د اګست د اووه نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې 370 کسان ټپیان شوي دي. افغان پولیس وایي پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلو ملیشي د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټومي پروګرام محدود کړل شوی دی. نوموړي دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې نن بخوريږي. او د ایران سرکاري خبري ایجنسی رنا ویلي دي چې دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو. درنو اوریدونکو او بزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاس مساخیل د پاکستان د زینو رسمانو ادارې لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن مشرق رسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلی سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آګاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم سونو اسانه ختم کړي او د بندوبستی سیمو پرنګ با د خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خدا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د لپاره په دې موګه سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت تعلیم ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقوقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستی سیمو خلکو سره دي. اداري اخیره کې لیکي چې د لړکی سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټوله اسانه چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانې خپل اداریا اسلامي نړۍ کې د ترهګرې په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلوا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شند سعودي عرب حمله زی مواري داعش من لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفه وسوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارویانې کوي لکه پاکستان افغانستان کې طالبان منځي ختیز عراق او شام کې داعش نایجیریا او خوشه سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خود دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلار کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی غرق خبری ارژانس ډاشویل په یو لیکنه کې په پاکستان کې د فوزی عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېری پښتنې راپورته کړې دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې په روان کال کې د نام نیو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې بحث شوی چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغه لیکونو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
دویچه ویلی خبری اجانس لیکي په پاکستان کې د لاسو کالو لپاره کده پوزي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګری مخنیوي ونشو نو بیا پوزي عدالتونه څنګه حل کېدې شي. په هیواد کې د نن فعالانو د پوزي عدالتونو د بحالې پاړه د سپریم کورټ پر فیصله پښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول به منطقه دي. کارپوهان وایي لدې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوزي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولې. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیه پوسټ او سپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوزي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو لامل ناکام شي نو بیا پوسټ خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداري ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالې دي شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوسټ غوسه کړیو. اجانس لیکي اوس چې پوسټ په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقوقو کې بهتري راولي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسیدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,529 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 250 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول افغانستان د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,500 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلیلی کی چې که په افغانستان کې حالات هم دغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوی غلطي یو وار بیا تکراریږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمیدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 14,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1.5 لک سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو اوس تاسې لپاره په نړیوال موضوع هم رپورټ لرو. عرب جنگیالو د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولې دي او حوثي شیعه یاغیان یې په شا تمبولې دي. د تېرې ورځې په جګړه کې چې د یمن په جنوب کې وشوې د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتېري هم پکې وژل شوي دي. فریبه ظاهر نور تفصیل راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجیبا ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتېري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل شوي دي. ویل کېږي دغه سرتېري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک پوځي روزنې ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مشال اډیو ته تاسو وګورئ فریبا ظاهر و چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري د حقوقو دفتر وای په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله کې 12% اضافه شوې ده. دوی دغه مرګ ژوبلې وجه د جنگ دواړو خواوې بې پروايي او ناامنۍ بولي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوی دی. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامنۍ او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوچ استفاده کوي چې لامل یې ملکي کسان ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته زه خطرې موږ ملکي تلفات درلودل. هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پر هم زخت ډیر قضا عمل بود کی.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سرسوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 204 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د من چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین مراتبي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی منګه دا تصمیم نیولای دی منګه دا فیصله کړی دا په نظامی جلسو کې منګه دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا مشته پر موږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو. اما خو چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 2 سالانه او یا 1 سالانه اما دا هغه خپل شخصي نظر دی دا مزنه تاییدوم.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي. په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅ کله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورورځ د مخامخ جنگونو ماین چاودونه او ځانمرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
مشال اړتیا تاسو غوږی او زو کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې دغه خاروال ډاکټر کلیم الله له اړخه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روغتون ودانۍ مکمله شوې ده. او د ډاکټر کلیم الله په خبره وسی روغتون ته د مشندري او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې ورو.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د شروع کړي خیریه روغتون ودانۍ مکملېدو وروسته ډېر زر به عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د بلډینګ پروسو دی او دا هسپتال چې دی کنه بدی کې مختلف شوبې دي د ځانان او د جراحي سرجری چې موږ د اپریشنان او د میډیکل اړ دي مختلف شوبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کایوا شارټ سو بیا به دا دونر راشي چې په دې کې به ځینې پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې هتل وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کوي په پرایویټ هسپتالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کول نه په دامن کې د زریو پیدا کوم چې دلته مرځ ځای کو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډېر څلور کال ډاکټر کړی دی یم نور سایډ بزنس وسره کړی دی په دې کې څه پیسې ما ګټلې. مال کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. نو ما د هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چې مځکې وي مکانونه او دا ما ګټ خرڅ کړو. زما د اندازه ده چې زما د جایداد مې 50 فیصده چې زما جایداد پلرنۍ جایداد هم پکښې چې زما جایداد د دې 50 فیصده ورته ما بچان ته دا زما حصه ده دا زه ورکوم هسې ا نور چې د 50 فیصده ده یا دا چې دا وته ته درپاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډلهیز پلان ترتیب کړی دی کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي.
د دې مر سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی فاونډیشن بطور فاونډیشن د دې بورډ اف ډایریکټرز دي، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساخي په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سره ماخې دي د بورډ اف ډایریکټرز دا مګر د ودی ته اور حواله کړی دي چې تاسو به چلوئ د انده د پاره او زموږ د دې بورډ اف ډایریکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راولو زړه باز دا بدی چلی.
د یاد خیریه روغتون چلون کې وایي روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږ کیږئ. اوس وخت شوه دی د مشال اړیو د اونیزې خبرونې د سولې په لور. په نننۍ خبرونې کې به تاسو واورئ چې د عدم تشدد تکنیکونه څه دي. په دې اړه زموږ همکار بشیر واخ مختلف کارپوهانو سره خبرې کړي او دا اونیز پروګرام یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي، د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کی، د تقسیم مطالبه ونه کی، هغه د انصاف مطالبه ونه کی. د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه وو، که د دې نه مخکې د جاګیردارۍ په بنیاد وو، که د هغې نه مخکې د بادشاهت وو، د ټولو کې دا خبره منځته راځي. نو د رومبه د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی، نو په هغې کې رومبه قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي، څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه، د عمل سره نفرت، او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار شیدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیاب نه شي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي.
Many, many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان منې او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه بنیسی. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډیر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډیریږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسې په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې وړل خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسېدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. وایونو دا اسانه نه ده. تر ډیره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډیر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډیر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دی پرېږدي او په ورځو ورځو دی په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامسته کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې لچا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي په لګول او ډیر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي له بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د ځان لپاره ملګری ولټول شي.
د هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړي او چې مرتکب کړي دي، د هغه د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې د هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول، او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډیر شي خلکو د فشار، د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکب کړی وي یا وسایل مرتکب کړی وي، هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. جسټ فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي خدا کار پایدار نه وي.
د مینی د یو بدلی بدلون چې کده هغه بدن کې دنه او که بهاري هغه دایمي او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ته مو کې خو دنه بیا یو سای او نفرت یو کر کدا غنه وي.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي چې عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم آسان دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلې دي. که دا خبره لږ مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډیره مشکله نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوو کسانو وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسې په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسې دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جوڑ کا بہو کے